شمایون قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي. د شمالي مقدونیې پولیسو څلوېښت کسان چې اکثره یې افغانان دي او غوښتل یې په یوه لارۍ کې له غیر قانوني لارو اروپا ته ولاړ شي نیولی دي. درنو دوستانو، دا مو په دې خپرونه کې د سر مسایل دي. ګڼ نور رپورټونه هم لرو. خطر هر سمخ کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ټاکل شوی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی او لس نور ټپیان دي. او ایرانی چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایروس د سرایت یا خپرېدو له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه په پام کې ده چې سبا د کپ په لسمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. چارواکو ویلي تمه ده چې په دې مراسمو کې به شاوخوا د دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي حاضر وي. د دې سند د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرو جمعې په ورځ اعلان کړه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین وایي چې دا موافقه به د طالبانو په استازیتوب د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر مشر عبدالغني برادر لاسلیک کړي، خو معلومه نه ده چې د امریکا لخوا بدا سند ایا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد لاسلیک کوي که بل څوک. پر دې موافقه خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړو له تیرو سباندې یو کال راهیسي کار وکړ. په همدې حال کې د ریپورټونو لمخې د امریکا او روسیې په ګډون د بیلابیلو هیوادونو چارواکي دوحې ته رسیدلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زاخرو پر ټوټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان لپاره د کرملن ځانګړی استازی زمیر کابلو به د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د ګډون لپاره دوحې ته ولاړ شي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د دې بیان په اړه په تبصره کې لیکلي چې دا موافقه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نه ده، بلکې طالبانو ته یو فرصت دی چې له تشدد لاس واخلي. اخوا په کابل کې پرون یوې چاودنې یو ملکی کس وژلې او لس نور یې ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان دی مروي امینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پلازمینې کابل د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې شوې.
په بایسکل کې د ځای په ځای شوې مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو ملکی وګړی شهید او لس نور ټپیان شول. دغه پیښه هم د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې سرکاري سیمه کې رامنځته شوې.
لدې مخکې د چهارشنبې ورځې په ماښام هم د کابل په شپږمه ناحیه کې د فیض محمد کاتب پر واټ پر بایسکل د خودل شوي ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون نهه ملکي وګړي ټپیان کړي وو. دا دوه پیښې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ پیل شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده. طالبانو په دواړو پیښو کې لاس لرل رد کړي. د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په دې ډله کې چې څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوو د دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیمۍ ته غاړه ایښي.
نهه دېرش تنه داعش وسلوال چې په دې کې یو مهم قوماندان او درې ډل مشرانو دوی د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول چې د امنیتي ځواکونو له لوري د دې فشار لاندې راوړل شوي دي دولت ته تسلیم شو.
غلی مسلم زیاته کړه چې د داعش ډلې له نورو وسلوالو سره هم کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به د دې ډلې نور غړي هم حکومت ته تسلیم شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څخه ایراني چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایروس د سرایت له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. ایراني چارواکو تایید کړی چې په دې هیواد کې په کرونا وایروس د نو اخته کسانو شمیر لسوله اوښتی چې د ښځو او کورنۍ په چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیاله معصومه ابتکار هم پکې شامله ده. د ایرنا خبري اژانس د رپورټ له مخې اوس به د میرمن ابتکار ټول همکاران معاینه کیږي چې دا وایروس لري که نه. میرمن ابتکار د روغتیا مرستیار وزیر ایرج هریشي وروسته دوهمه جګپوړي چارواکه ده چې په کرونا وایروس اخته شوي. په همدې حال کې د ایران د عامې روغتیا وزارت ویان کیانوش جانپور پرون تایید کړ چې د تیرو څلور ساعتونو په اوږدو کې د کرونا وایروس له کبله د مړینو شمیر شپږویشتو ته لوړ شو چې دا له چین څخه بهر د دې ناروغۍ له کبله د مړینې تر ټولو لوړه شمیره ده. جانپور تایید کړ چې د ایران کې ټول 215 کسان په دې وایروس اخته شوي دي. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم گیبریوسیس وایي چې د کرونا وایروس د کنټرول لپاره جدي اقدامات وشي نو نړۍ اوس هم د دې ناروغۍ د خپراوي مخه نیولی شي. ښاغلي گیبریوسیس پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې موږ په یو ټاکونکي حالت کې یو، ځکه دا وایروس د سرایت وړتیا لري. تر دې مهاله د نړۍ په شاوخوا 40 هیوادونو کې له 2000 زیات کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې اکثره یې په چین کې دي، او تر دې دمه یې ټوله نړۍ کې له 2900 زیات کسان وژلي. د منځني ختیځ په هیوادونو کې هم د دې ناروغۍ له 350 زیاتو پیښو رپورټ ورکړل شوی چې ډېر اخته کسان د مذهبي مراسمو لپاره ایران ته تللي. په همدې حال کې سعودي عربستان پرون خپلې پولې د هغو خلکو پر مخ بندې کړې چې د عمرې حج په مقصد د هیواد ته ځي، او همداراز د 25 هیوادونو سیلانیانو ته یې ویزې بندې کړې چې د کرونا وایروس نښې پکې موندل شوي دي. او د شمالي مقدونیا پولیسو 40 غیر قانوني کډوال چې 6 تنه افغانان او 4 پاکستانیان دي او غوښتل د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولي. د شمالي مقدونیا د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان د پلازمینې د جنوب په نږدې 90 کیلومترۍ کې په یوې لارۍ کې موندلي، او د لارۍ ډرایور هم د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی. پولیس وایي چې ښایي دا کسان به د یونان له لارې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوتي وي. د شمالي مقدونیا د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د شمالي مقدونیا او یونان ترمنځ یوه سرحدي خارګوټ ته لیږدول شوي، او له هغه ځایه به بیرته یونان ته ستانه کړی شي. د روان کال د جنورۍ د میاشتې په لومړیو 3 اونیو کې څه کم 1500 کډوال شمالي مقدونیا ته په غیر قانوني ډول له ننوتو وروسته نیول شوي. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزارت چې په تیرو 2 اونیو کې په 2 جلا پیښو کې له بلغاریا او یونان سره په ګډه پوله 1000 او بل ځل 350 کډوال په لاریو کې موندلي. په وروستۍ ډله کې به د چارواکو په وینا 30 تنه افغانان، 12 پاکستانیان، 2 هندوستانیان، 1 عراقي او 1 مصري شامل وو. دوستانو، خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وشي. پر دې موضوع په ریپورت سربې راوړئ چې د پخواني قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وایي په هیواد کې روانې سیاسي ناندرۍ د سولې په ګټه نه دي، او سیاسیون باید د سولې په تړاو اوسنی فرصت له لاسه ورنه کړي. په دې بمام خبر کو چې د کابل د زرګرانو اتحادیه وایي د شاهزاده سرای امنیتي مسؤلینو له زرګرانو غوښتي چې د خپل امنیت لپاره خپله وسلوال کسان وماري، هغه څه چې د کابل د امنیې قومنداني نه مني. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. سعودي عربستان ته د پروازونو له بندېدو وروسته یو شمیر سیاحتي شرکتونه چې په کابل کې کار کوي او عموما زایرینو ته چې سعودي عربستان ته ځي ویزې او د سفر اسانتیاوې برابروي له ستونزو سره مخ کړي. دا موضوع هم څېړو. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. د اونیزو پروګرامونو په لړ کې به نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه واورئ. همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وشي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د لومړنیو تماسونو د رامنځته کولو په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده سبا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، او ورپسې د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د قطر پلازمینې دوحې ته د افغان حکومت د یو پلاوي د سفر په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به د هیواد د ملي ګټو په رڼا کې پریکړه وشي. د دې وزارت ویاندې ناجیې انوري په یو پیغام کې چې پرون یې پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی، د جزئیاتو له څرګندونو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې د طالب بندیانو خوشي کول به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
د طالب زندانیانو آزادول د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د طالب زندانیانو پر موضوع بشپړ تسلط لري، او په دې اړه چې دولت هر ډول پریکړه وکړي د ملي ګټو پر بنسټ او د سولې له بهیر سره مرسته کوي.
په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویاند جاوید فیصل له قوله لیکلی دی چې نوموړی وایي حکومت د طالبانو او د افغانستان د نړیوالو شریکانو له غوښتنې سره سم د قطر پلازمینې دوحې ته یو شپږ کسیز پلاوی استوي. د ښاغلي فیصل په وینا دا پلاوی مرکچی پلاوی نه دی، بلکې یوازې به له طالبانو سره لومړني تماسونه ټینګ کړي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ټویټر پر رسمي پاڼه د خپره شوي خبر له مخې د عدلیې وزارت مرستیال زکیه عادلی، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالا کرزی، د حج او اوقافو وزارت مرستیال امین الدین مظفری او همداراز د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازی او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤل د دې پلاوي غړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو دوحې ته د دې پلاوي د ورتلو غوښتنه نه ده کړې.
دا حیات مونږه نه ده راغوښتی، دا کېدای شي امریکایي لوري راغوښتی وي. د مونږ د توافقنامې په اساس چوکاټ معلوم ده، او هغه دا چې اول به توافقنامه لاسلیک کېږي، له هغه نه وروسته به د اعتماد سازي مرحله شروع کېږي چې په هغه کې به 5000 تنه زمونږ بندیان او 1000 تنه د کابل د ادارې بندیان خلاصېږي. له هغه وروسته به بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي، او هغه به له ټولو افغان جهتونو سره خبرې کېږي.
تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحا کې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې به د شاوخوا 150 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي، خو د افغان حکومت ځای به په دې مراسمو کې تشوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه، او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې هم ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیرې شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
اخوا له بلخ ولایت څخه په ریپورټونو کې ویل شوي دي چې د تاوتریخوالي د اونۍ د کمیدو په مناسبت په دغه ولایت کې چې ځینې ولسوالۍ مخکې تر دې د جګړو او نامنیو شاهدې وي، تاوتریخوالی را کم شوی. نور تفصیل له بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورټ کې اورو.
په بلخ کې هم د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په اعلان سره د نامنۍ کچه کمه شوې ده، او خلک یې په هیواد کې یوې سرته سري سولې ته د رسیدو لپاره هیله من کړي دي. د بلخ شپږ ولسوالۍ چې تر دې پخوا د لوړ امنیتي ګواښ سره مخ وي، خلک پکې په تیرو یوه اونۍ کې یوازې د دریو خفیفو وسلوالو حملو شاهدان ول. د زارې، دولت آباد، چهار بولک، بلخ، چمتله او شورګره ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پخوا د نامنۍ او همدارس د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دوامداره نښتو په دلیل له ټولنیزو او روغتیايي خدمتونو بې برخې ول. د دغو ولسوالیو خلک زیاتوي چې لایوی اونۍ را پدې خو هم روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی لري، او هم خوندزیو او سیمایزو بازارونو ته په ډاډه زړه تګ راتګ کوي. د دولت آباد او چمتال دوه اوسیدونکو احمد جاوید او سمیم یې پاړه وایي.
خوشراته د ولسوالۍ دولت آباد ولایت بلخ نسبت
د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې تاوتریخوالی نسبت په خواته کم شوی دی. حتی خلک د شپې لخوا هم د مخابراتي شبکو انټنونو ته لاسرسی لري چې په خوا پری کېدلې، او داسې نورې ستونزې هم حل شوې دي. بد وضعیت مخ په کموالی دی. خلک کولی شي روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي، شفاخانو ته ولاړ شي، دوی ښوونځیو او سیمه ییزو بازارونو ته په سمه توګه تګ راتګ وکړي، او همدارنګه کاروبار د خلکو زیات شوی دی. په همدې حال کې د بلخ والی ویاند منیر فرهاد وایي چې سره له دې چې په تېره یوه اونۍ کې طالبانو بلخ ولایت کې درې حملې ترسره کړې، خو په نتیجه کې یې چاته درانه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. هغه وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په پیل کېدو سره په بلخ کې هم امنیتي وضعیت ښه شوی دی. اخوا بیا په شمازون کې د 209 شاهین قرودو چارواکي وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ له اعلان سره سم دوی هم د تاوتریخوالي د کمښت د توافق د اهمیت لپاره په بلخ کې طالبانو پر پټن ځایونو هیڅ ډول حمله نه دي کړې، خو د وسلوالو له لوري هر ډول احتمالي حملې ته د ځواب ویلو لپاره چمتووالی لري. په شمال کې دغه قول اردو ویان حنیف رضایی داسې وویل. په ټولیز ډول د تاوتریخوالي کمښت خلکو لمس کړ، ځکه دلته د موږ لخوا هم پر طالبانو حملې ترسره نه شوې، او طالبانو هم دا رعایت کړه، خو ځینو مواردو کې دوی ځینې بریدونه درلودل چې هغه دومره قوي نه ول او تلفات نه درلودل. یوازې بلخ نه بلکې ګاونډي ولایتونه لکه سمنګان، سرپل او جوزجان هم د تاوتریخوالي د کمښت توافق په عملي کېدو سره د افغان ځواکونو وستوالو طالبانو ترمنځ په حملو کې تر ټولو ډیر کمښت تجربه کوي. مجیب حبیب صاحب، ازادي رادیو، بلخ.
دوستان زموږ غږ لازادي رادیو ناوري وسم کابل ته ځو. په کابل کې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وای په هیواد کې روان سیاسي ناندري د سولې په ګټه نه دی او سیاسيون باید د سولې په تړاو وسنه فرصت لا سور نکړي. هغه پرون په کابل کې وی غونډه ته ویل د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ پایله په بیړه اعلان شوه. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په هیواد کې د روانو سیاسي ناندریو د اندېښنو په دوام د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وای افغانان یوې تلپاتې سولې ته اړتیا لري او اوسنی فرصت باید له لاسه ور نکړل شي. احمد مسعود چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وی لویې ولسي غونډې ته وینا کوله وویل افغان سیاسیون باید د سولې په اړه یو واحد نظر رامنځته کړي.
موږ د سولې روان بهیر چې ممکن ډېرې ستونزې ولري ولې د یوې تلپاتې سولې او جګړې د ختم لپاره یې ښه فرصت بولو، خو د دې تر څنګ موږ اندېښنه هم لرو چې دغه فرصت د یو لړ ستونزو له کبله د تیر په څېر د جګړې په فرصت بدل نه شي. په دې اساس هغه هڅې چې روانې دي موږ باید د حسن نیت او ګام په ګام یوې تلپاتې سولې ته ورسوي.
ښاغلی مسعود وایي له ډېرو جنجالونو وروسته افغانان د سولې په اړه ښه فرصت ترلاسه کړی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دغه فرصت له لاسه ورکړي. د احمد شاه مسعود زوی وایي که افغان سیاسیون د ټاکنو په اړه اوسنیو ناندریو ته د پای ټکی کېنی دي دغه روان حالت د سولې په زیان دی. نوموړي د خپلو خبرو پر مهال د ټاکنو وروستۍ پایلو ته هم اشاره وکړه. هغه وویل دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو ته د خلکو زیاتې هیلې وې، خو دغه هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې. ښاغلی مسعود وایي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه وروستۍ پرېکړه عجولانه وه. هغه وایي خلک د ټاکنیزو کمیسیونونو له کړنو نه خوښ دي او موږ هم د خلکو سره په کلکه ولاړ یو. په ورته وخت کې دغو اندېښنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځواب کې وایي چې شوې پرېکړه د شکایتو کمیسیون د پرېکړو په اساس شوې. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حقپرست له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون د وو فیصلو مطابق خپل نهایي نتایج اعلان کړي دي او دا یو عجلانه فیصله د کمیسیون لخوا څخه نه وه. تاسو په جریان کې وست چې د څو میاشت څخه وروسته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دقت او په عادلانه ډول باندې نهایي نتایج د افغانستان متدین ولسته اعلان کړي دي.
د سولې ټاکنو په اړه د غندښنې په داس حال کې مطرح کیږي چې د راتلونکي شنبې پورس په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه هوکړه لیک لاسلیک کیږي او د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه له ټولو خواوو غوښتنه کوي چې د سولې په دې حساسو شرایطو کې خپل منځي اختلافات یو طرف ته او د سولې لپاره کار وکړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د شنبه په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس پر راشدې ته چلويدي ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتل کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي په هلمند کې چې له تر ټولو ناامنه ولایتونو څخه دی، ځای پر ځای افغان سرتیرو هغه کار وکړ چې یوه اونۍ مخکې لا د تصور وړ نه و. د ورسپانې په لیکنه په مارجا ولسوالۍ کې د افغان پوځ یو چارواکي رشید کاروان طالبان د غرمې ډوډۍ ته مېلمانه کړي. ورسپانې لیکلي طالبانو 15 کاله مخکې کاروان برمته نیولی و او غاړه یې ورپرې کړې وه، خو دی ژوندی پاتې سو. واشنگتن پوسټ لیکلی خو کاروان اوس له طالبانو سره پخلاینې ته چمتو دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا اقدام یې د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ په څلورمه ورځ کړی دی. ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د ملي اردو د مشر ولی محمد احمدزي له قوله لیکلي تر پنجشنبې پورې له تاوتریخوالي سره اړوندې د پام وړ سرغړونې نه دي لیدل سوي. په افغانستان کې واقعي ازموینه لا روانه ده. دا د فارن افیرز مجلې د راپور عنوان دی. مجلې د اوو ورځو لپاره د تاوتریخوالي کمیدو ته پام کړی او لیکلي دي هغه څه چې راتلونکي دي روښانه نه دي. په مقاله کې لولو چې که د تاوتریخوالي کمولو توافق په بشپړه توګه عملي سي، ټاکل سوی د امریکا او طالبان د فبروري په 9 نیټه موافقه لیک لاسلیک کړي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي. اوس مهال توافق ته د دواړو لوریو د رسېدو په صورت کې ویل کېږي طالبان به له ژمنې سره سم له ترهګرو سره مرسته نه کوي. مجلې لیکلي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو له پیل سره به د افغان حکومت مدني ټولنې د استازو او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په خاطر بین الافغاني خبرې پیل سي. خو د مجلې په لیکنه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په نتیجه کې د ترورستانو تهدید زیاتېدای سي. د مجلې په لیکنه پاکستان پر طالبانو فشار راوړلای سي چې د هر ډول جوړجاړي پر ضد مقاومت وکړي چې د دې هیواد په ګټه نه وي. په مقاله کې لیکل سوي پاکستان په افغانستان کې د هند له احتمالي نفوذ اندېښنه لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم په کابل کې د زرګرانو ستونزه. د کابل د زرګرانو اتحادیه وایي چې د شاهزاده سره امنیتي چارواکو له زرګرانو غوښتي چې د خپل امنیت لپاره وسلوال کسان وګماري. خو د کابل امنیې قمندانۍ د شاهزاده سره د ځینو زرګرانو د ادعا ردوي او وایي چې دوی څلویښت ساعته د عامو خلکو او سوداګریزو مرکزونو د امنیت لپاره کار کوي. دیوه نادر له کابله له نور تفصیل سره.
د کابل شاهزاده سرای کوم ته چې د افغانستان د سوداګرۍ مرکز هم ویل کیږي، وروسته له هغې چې تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د نامعلومو وسلوالو له لورې یو صراف ووهل شو او سرمایه یې وتښتول شوه، دلته موجود زرګران یې د خپل امنیت په اړه اندېښمن کړل. د شاهزاده سرای یو شمېر زرګران وایي له دې پیښې وروسته د پولیسو د لومړۍ حوزې مسؤلینو دوی ته وویل چې د خپل امنیت ساتلو لپاره په خپله لاس په کار او سیمه کې وسلوال کسان وګماري. د زرګرانو د اتحادیې مشر ذبیح الله حبیبي هم دا تاییدوي. حبیبي ازادي راډیو ته وویل
ما مزونه خواهش کردیم که در اینجا اگر شما بخواد
مون امنیتی مسئولین و غختل چه د دې خلکو د امنیت ساتلو لپاره امنیتی پوسټه جوړ دوی مون ته وویل چې د کورونا چارو وزارت په پالیسي کې دا نشته چې مون دلته پوسټه جوړ او کته سه پوسټه جوړوي د عامه محافظت څخه خپل خلک وګمه.
د کابل په شاهزاده سرای کې لک تر لګه د زرګرۍ 150 دوکانونه او دغه شان لزګونه د پیسو د تبادله مرکزونه موجود دي چې په ورځنی ډول سلګونه افغانان د خپلې سوداګرۍ او د زرو اخیستلو لپاره سرور کاره کوي. د دې سرای زرګران هم رستوی پیښو اندېښمن کړي دي او وایي چې حکومت باید د دوی امنیت خوندي کړي. عبدالحکیم عزیزی او حسیب الله په شاهزاده سرای کې دوکانونه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل
د حوزې امیر راغې مونږ سره د زرګرو شورا کې کین له مونږ سره خبرې وکړه. مونږ ته وویل چې تاسو خپل لاس په کار شئ او څلور پنځه مصالح کسان دلته وګمار. مونږ دا پریکړه کړې چې د جمعې یا شنبې په ورځ کینو په دې حق له پریکړه وکړو یو څو مصالح کسان نیسو ماش ورته وټاکو او د سلا امر ورته وخت نو خود خو یو ویل چې د سهار 8:30 بجې مونږ زرګریان خلاص یو د مازیګر 5:30 بجې باید وټړ او کله 5:30 شپږ بجې شوه مسؤلیت پر تاسو او که د سهار مهم ونیمه یا وو 15 دقیقې خلاص کړ مسؤلیت په تاسو.
خود کابل امنی قومندانۍ وایي چې د شاهزاده سرای او اړوند زرګریانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د کابل پولیس پوره تدابیر لري. د دې قومندانۍ وایان فردوس فرامرز
در ارتباط به تامین امنیت
پولیس د لومړی حوزې اړوند شاهزاده سرای او هلته د موجودو زرګریو د امنیت د ساتلو لپاره پوره چمتواله لري، ځکه چې دا یو سوداګریزه ساحه ده. زموږ پولیس هلته ګمارل شوی او شپه او ورځ د زرګریانو امنیت نیسي.
مصرف تامین امنیت شب روز هستن.
دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې کابل خاریان د غلاو او جنایي پیښو له امله له لوی سرخوږي سره مخ ول. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جنایي پیښو او وسلوالو غلاو پر ضد ځانګړی پیل شوی امنیتي کمپاین په لړ کې د جنایي جرمونو ګراف ټیټ کړی، خو لا هم د دې ښار له یو شمېر سیمو د غلاو وژنو راپور نه ورکول کیږي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
یو شمیر سیاحتي شرکتونه وایي د سعودي عربستان لخوا هغه هیواد ته د پروازونو د بندېدو له امله مکلف دي هغه ځایرونو ته چې مخکې نومونه ثبت کړي تاوان ورکړي. د دې شرکتونو مسؤلین وایي که دولت ونه توانېږي په یوه اونۍ کې دغه ستونزه حل کړي سیاحتي شرکتونو ته به سلګونه زره ډالر تاوان ورسیږي. د خان محمد سین په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
آجل گفته که بعد از این قطع است، اگر یک میاد میمون که بعد از این میاد مکسره نمید.
در افغانستان پا گردون در نره زین و هوادونو تا در کرونا ویروس در خبریدو لعمله سعودی عربستان در حج عمره تا در زایرین و ورتگ بند کرده چه دق خبر پا کابل که سیاحتی شرکتون اندیخمن کرده. یوش میر افغانان چې سعودي عربستان ته تلل اوسې د سیاحتي شرکتونو مخته لیکي جوړې کړي چې خپل پیسې بیرته واخلي. د دوی لړل محمد عثمان وای د سعودي عربستان تک ته چمتو دی. د دولت غواړي چې هغه هیواد ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې تر اوسه د کرونا وایرس نشته.
ټول مصارف مو کړي دي، اوس چې دا ویزې کینسلېږي او دخول نه کېږي سعودي کې داخلېدل بند شول. زموږ حق ده چې موږ سفر نشي را کولی، پرواز نشي را کولی، شرکت به زموږ تاوان راکوي.
د کابل اوسیدونکو محمد صبور وای د حج عمرې لپاره یو سیاحتي شرکت ته $400 ورکړي، خو اوس غواړي چې خپل پیسې ځنې بیرته واخلي.
ما مراجعه کردیم او ټکټ از نماینده
راغلو، ټکټ مو واخیست او سفر ته چمتو. څو ورځې منتظر پاتې شو چې پروازونه بیرته پیل شي، خو پرته له دې شرکتونه مجبور دي چې زموږ پیسې راکړي.
یو شمېر سیاحتي شرکتونه وایي ځینې افغانان چې د سعودي له دغه تصمیم نه مخکې هغه هیواد ته په سفر کې وو، اوس په دوبۍ کې دي. دغه مسلې په کابل کې سیاحتي شرکتونو ته لوی سرخوږی پیدا کړی دی. د یو سیاحتي شرکت مسؤول قریب الرحمن وای اړ د هغو کسانو ته چې سعودي عربستان ته د هغو د سفر بستی اخیستي تاوان ورکړي.
چور زیان کارونه په خاطر امیر نمی ویزا کیسی کوم کامل تا
هغو کسانو ته چې پاسپورتونه په شرکتونو کې ثبت شوی ورسره مجمنه کړي و چې د دوشنبه په ورځ به سعودي عربستان ته سفر وکړي، دغه ټولې ویزې پر موږ تاوان شوې. که دغه وضعیت یو اونۍ نور هم دوام وکړي، خای شرکتونو ته په سلګونو ډالرو زیان ورسیږي.
سعودی عربستان یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې هغه هیواد ته د حج د عمرې په خاطر پروازونه بند کړل او ویلي دي چې دغه تصمیم د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف نیول دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت هم د دغه ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی وویل
په رسمي توګه تر اوسه نه د سعودي دولت یا د سفارت له لورې چې دلته په کابل کې موجود ده د ارشاد حج او اوقاف وزارت سره کوم معلومات شریک شوي. دا تشویشونه موږ سره موجود دي، موږ به کوشش کوو تر څو د سعودي دولت سره ارتباط ونیسو تر دې ته یو د حل لاره پیدا شي.
په چین کې د کرونا وایرس اوس د نړۍ ډېرو هیوادونو ته خپور شوی او په ټوله نړۍ کې اندېښنې پیدا کړې دي. تر اوسه د افغانستان د هرات په ولایت کې د کرونا وایرس یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو دا چې افغانستان له چین سره ګډه پوله لري د نورو هیوادونو نه ډېر د کرونا وایرس د خپرېدو او له ځینو هیوادونو سره د پولو د تړلو له ګواښ سره مخ دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د شمالي مقدونیا پولیسو څلوېښت کسان چې اکثره افغانان دي او غوښتل یې په یوه لارۍ کې له غیر قانوني لارو اروپا ته ولاړ شي نیولي. چارواکو دا کډوال یو سرحدي ښار ته استولي چې له هغه ځایه بیرته یونان ته استول کیږي. په اړه یې نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د شمالي مقدونیې پولیسو څلوېښت غیر قانوني کډوال چې شپږ دېرش تنه یې افغانان او څلور پاکستانیان دي او غوښتل یې د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولي دي. د شمالي مقدونیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان یې د پلازمینې سکوپیې د جنوب په نږدې نوي کیلومترۍ کې په یوه لارې کې موندلي او د لارۍ ډریور هم د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی دی. پولیس وایي چې ښایي دا کسان به د یونان له لارې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوتي وي. د شمالي مقدونیې د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د شمالي مقدونیې او یونان ترمنځ یو سرحدي ښارګوټي ته لیږل شوي او له هغه ځایه به بیرته یونان ته ستانه کړی شي. ډیری کډوال له یونان څخه د پخوانۍ یوګوسلاویا هیوادونو ته ننوځي او ځکه د مهاجرت دې لارې ته د بالکان د لارې نوم ورکړل شوی دی. که څه هم له دې لارې د انسانانو قاچاق له څو کلونو راهیسې بند شوی، خو کډوال لا هم قاچاقبرانو ته ډېرې زیاتې پیسې ورکوي څو دوی د بالکان له لارې د اروپایي ټولنې شتمنو هیوادونو ته ورسوي. روان کال د جنوري میاشتې په لومړیو دریو اونیو کې څه کم یو نیم زر کډوال شمالي مقدونیه ته په غیر قانوني ډول له ننوتو وروسته نیول شوي دي. د شمالي مقدونیه د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوو اونیو کې په دوو جلا پیښو کې له بلغاریا او یونان سره په ګډه پوله یو ځل وڅلوېښت او بل ځل درې پنځوس کډوال په لاریو کې موندل شوي دي. په وروستۍ ډله کې د چارواکو په وینا اووه دېرش تنه افغانان، دولس پاکستانیان، دوه هندوستانیان، یو عراقی او یو مصری شامل وو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په پام کې دا چې سبا د قطر په پلازمینې دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. چارواکي وایي تمه ده چې په دې مراسمو کې به شاوخوا د دیرش هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي برخه ولري. اخوا په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی او لس نور ټپیان شوي. د کورنیو چارو وزارت ویاندې مروي امینی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه د پلازمینې کابل د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې شوې. طالبانو په دې چاودنه کې لاس لرل رد کړي. د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. د کونړ د والي ویان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په دې ډله کې چې په څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوو د دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیم شوي وسلوال شامل دي. ایرانی چارواکو اعلان کړی چې نن به د کورونا وایرس د سرایت له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. ایرانی چارواکو تایید کړی چې په دې هیواد کې په کورونا وایرس تنو وخت شوو کسانو شمیر له سلو اوښتی چې د ښځو او کورنیو په چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیال هم پکې شامله ده. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي که د کورونا وایرس د کنټرول لپاره جدي اقدام وشي نو نړۍ اوس هم د دې ناروغۍ د خپراوي مخه نیولی شي. او د شمالي مقدونیا پولیسو څلوي غیر قانوني کډوال چې شپږ دېرش تنه افغانان او څلور پاکستانیان دي وغوښتلې د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولې دي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. هغه په هند کې د وروستیو فسادو په اړه دی. په هند کې په وروستیو کې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ په ډیلی کې شخړو زور اخیسته. د هند صدر اعظم له ټولو غوښتي چې آرام دي اوسي. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري. ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
د هند په پلازمینه ډیلی کې له فرقوي تاوتریخوالو وروسته د دغه هیواد صدر اعظم نریندر مودی د آرامښت او عادي حالت ته د هیواد د وضعیت د بیرته راګرځېدو غوښتنه وکړه. مودی په یوه پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړی لیکلی دی چې سوله او کراري د دوی اخلاقي مسؤلیت دی. د همداراز لیکلی چې د ډیلی له خپلو خویندو او وروڼو غواړي چې هر وخت خپل ورورګلوي او آرامښت وساتي. د ډیلی واټونه چې د چهارشنبې په ورځ د تشدد او نښتو پر میدان بدل شوي وو د پنجشنبې په ورځ نسبتا آرام وو، خو د خال وړو نښتو راپورونه ورښی شوي دي. پولیسو ته تهاجمي وسلې سپارل شوي او د ښار له ځینو ودانیو څخه لوګي پورته کیږي. په ډیلی کې د یکشنبې په ورځ د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ شخړې پیل شوې. دا نښتې د دې ښار په ختیځو سیمو کې ونښتې چې اکثره اوسیدونکي بېوزله دي. د دې سیمې مسلمانان تور لګوي چې پولیس هغو هندوانو ته څه نه وایي چې د دوی پر کورونو او دوکانونو حملې کوي. ډاکټران وایي چې روغتونونو ته ور وړل شوي ټپیان او مړي په مرمیو لګېدلي. شاهدان وایي چې ډزې پولیسو کړي او په وژل شویو کې مسلمانان او هندوان دواړه شامل دي. د هند حکومت د هندو ملت پال ګوند په لاس کې دی چې د مسلمانانو په رټلو تورن دی. د هند مسلمانان شاوخوا 200 میلیون تنو ته رسیږي. د وروستیو تاوتریخوالو د ملامتۍ ګوته تر ډیره د صدر اعظم نریندر مودی د ګوند یو سیاستوال کپیل مشرا ته نیول کیږي. مشرا د یکشنبې په ورځ ګواښ وکړ د مظاهره چانو د ځپلو لپاره به یو ډله راوباسي. مظاهره چند دهغه قانون پر خلاف راوتلی و چې پر اساس د نورو هیوادونو هندو اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. د هند مسلمانان اعتراض لري چې ولې باید هند یوازې هندوانو ته تابعیت ورکړي او مسلمانان استثنا وګرځول شي. مشرا پولیسو ته خبرداری ورکړی و چې د ترامپ د سفر له پای ته رسېدو وروسته به د ده پلویان د اعتراض کوونکو پر ضد واټونو ته راووزي. ترامپ د سه شنبې په ورځ د هند دوه ورځنی سفر پای ته ورساوه.
سره دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنن او زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو اوریدونکو سلام. افغان خزی د کاری توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه ده برابره. که کاری زمينه افغان خزو ته برابر شي، په ځانګړي توګه هغه خزو ته چې د لاسي صنایعو په جوړولو کې مهارت لري څومره به ګټه وروي.
که چیرته دوی ته زمينه برابر شي، ټول مېرمنې دوی ښه ابتکار کولای شي.
خزو ته د کار زمينه باید څوک برابر کړي او د کوم لارو چارو په جوړولو سره افغان خزي کولای شي د خپل مهارتونو نه په ګټه اخیستنی د کورنۍ سره د مالی مرستې جوګه شي.
هغه متشبثین ک کوچنی دي او کلو برخه کې پنګونه کوي، د دوی د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي.
په دې اړه زموږ همکاري وګمی جبرخیل یو راپور برابر کړی. هغې نه پس به د خلکو خبري هم باورو او د یو تن اقتصادي کارپو مرکه هم در اورو. اوس به راپور له وګمی جبرخیل واورو.
ځه د ایوی ټولنې نیمایي برخه ده. که خزو ته د کار زمينه برابر شي، نو پرته له شک چې د ایوی ټولنې نیمایي برخه ستونزې به هوار شي. په ځانګړي توګه هغه خزي بل مالی پلوه په ځان بسیا شي چې د لاسي صنایعو په برخه کې مهارت لري. د کار زمينه خزو ته لیوي خوا په ټولنه مثبت اغیز لري او لبلې خوا هغه به سرپرسته خزو ته یو زیری دی چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په کارتې نو سیمه کې د بسم الله په نامه د خیاطۍ کارګا ته ورغلې وم چې ګڼ شمېر ښځې او نجونې په کار بوختې وې. د هر یوې کار معلوم وو، چا قی چې کوله، چا ګنډل کول، څوک په اوتو کاری بوخت وو. یوه چې د کالیو په تڼۍ ټک وهلو بوخته وه را سره یې خبرې وکړې. له خپل کاره خوشاله وه، که څه هم د ژوند ترخې ورځې شپې یې له خپلو ماشومانو سره په بې سرپرستۍ کې تېرې کړې وې، خو هغه اوس په خپلو پښو ولاړه ده او د خپلو ماشومانو سرپرستی په خپله کوي.
درې میاشتې کې چې راغلی د میاشتې موږ د شپږ زره راکوي، اضافه نهسته نه شپږ زره خاور مې نهسته شهید شوی درې ماشومان ما خپل مشکلات مال کی دغه پنځه کاله کې ز خپل حياتي کوم او نه مصرف خپل مشکلات خپل مخه ته ولم. یو کال مې قصور سم ډیر مشکلات را باندې راغی، نو اوس شکر خوشاله یم. په دې شکر زباسم سه خپل په لاسې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومان ته غوړ کوم، ماشومان مې خوشاله درس کې ما چوم.
په دې شرکت کې ګڼ شمېر خزي کار کوي. یو شمېر خزي چې دلته کار کوي نارینه سرپرست نه لري، خو یو شمېر نورې خزي د سرپرست او خاوند ترڅنګ غواړي کار وکړي او د خپل خاوند سره د کور په مصرف کې اوګه ورکړي. نادیا د میدان وردګو اوسیدونکې په دغه کارځای کې کار کوي. خبرې مې ورسره وکړې. د خپل کار په اړه یې داسې راته وویل:
خاوند مې آزاد کار کوي او پنځه مې اولادونه دي او خپل یې ولا زیاتې